السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف وای په افغانستان کې ثبات د منځنۍ آسیا او اروپا په ګټه دی. میرزایف دغه څرګندونې له یورو نیوز سره په مرکه کې چې پرون سه شنبه خبرې شوې کړې دي. هغه زیاته کړې چې د افغانستان په وړاندې د هیواد سیاست تل پر عمل او اوږدمهاله ستراتیژۍ ولاړ دی. د ازبکستان ولسمشر زیاته کړې چې منځنۍ آسیا د نړیوال سوداګریز لیګ درالیګ په مهمې کړۍ بدلیدونکې ده او هیواد هڅه کوي چې په همدې حال کې له افغانستان سره ترانس افغان او اروپا سره ترانس کسپین سوداګریز دهلیزونه پراخ کړي. هغه زیاته کړې چې دغه اقدام کولای شي د نړۍ کلیدي بازارونو ته د منځنۍ آسیا لاسرسی اسانه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ازبکستان د سیمې له هغو هیوادونو دی چې طالبانو سره تعامل لري او د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. د اروپای ټولنې د پراختیا کمشنر مارتا کاس د آزاد اروپا ازادي راډیو پر ساتنې ټینګار کړی دی. هغې خبرداری ورکړی که چیرې دا راډیو ونه ساتل شي نو د نړۍ د مستبدانو لپاره به یو ښه ډالۍ وي. کاس دغه خبرې پرون سه شنبه د اروپایي پارلمان په یوې ناسته کې کړي دي. د اروپا په پارلمان کې دا ناسته د آزادو رسنیو پر ساتنې په ځانګړې توګه د آزاد اروپا ازادي راډیو پر ساتنې او دې راډیو ته پر لاسرسي متمرکزه وه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په تیرو لسو ورځو کې د اسرائیلو د هوایي بریدونو له کبله په غزه کې 320 ماشومان وژل شوي او له 600 ډیر نور ټپیان دي. د یونیسف په هغه بیان کې چې د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې په وژل شوو او ټپیانو کې هغه ماشومان هم شامل دي چې د مارچ په 23مه د الناصر په نوم روغتون کې د برید پر مهال په روغتون کې وو. د یونیسف په ټکو ډیر شمیر وژل شوی ماشومانو د بې ځایه شوو په کمپونو، خیمو او یا هم د کورونو په کنډوالو کې پناه اخیستې وه. او پاکستان به د اپریل په 9مه د 15 هیوادونو د ښځینه کرکټ ټیمونو د لوبو کوربتوب وکړي. دغه لوبې چې د کوربه پاکستان او ویسټ انډیز، بنګلادیش، ایرلند، سکاټلند او تایلند ښځینه کرکټ لوبډلې پکې برخه اخلي، د 2015 کال د ښځو کرکټ جام ته د دو لوبډلو د غوروي په هدف ترسره کیږي. د کرکټ نړیوالې شورا نن ویلي چې جام ته له مخکې شپږ لوبډلې مشخصې شوي، خو دوه نورې لوبډلې په پاکستان کې له لوبو وروسته مشخصېږي. د ښځینه او کرکټ جام ته مشخصې لوبډلې د هند، استرالیا، انګلستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا او سریلانکا دي. د ښځینه او د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د 2015 کال د سپتمبر له 9مې د اکتوبر تر 6مې نیټې په هند کې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې پاکستان نن په دویمه ورځ هم د کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی. له پرون راهیسې نوي کسان پر تورخم راړول شوي.
ډیر کسان دوه درې ګاډي کې واچولو ویوړو له تورخم ته. وضعیت ډیر سخت خراب و. دا غیزه پولیس والا او کنځلې مونږ ته کولې چې چا پیسې ورکړي هغه پریښودل.
په خبرونه کې ورزو پېښور ته له خپل خبریال سره خبرې کوو چې وروستی حال څه دی. متقاعدین وایي هغه پیسې ترلاسه کړي چې د طالبانو مالیه وزارت د تقاعد په نوم ورڅخه تاو کړې وي.
تقاعدی که قبلا نزبود او را ما
کم پیسی چه ده تقاعد پنو مخی لمک نگر زول شووی اغا مو ترلاسه نکری. خو د افغانستان د اسلامی مرد چه ده دری کالا کمی پیسی گر زولی وی اغا مو ترلاسه کری.
د حقوقی چارو کتون که ده تقاعد ده پیسو ورکرا ده نظامونو مسئولیت بولی.
گوری دغه مامورین یا دغه افسران چې کار کړی دی، دوی د افغانستان لپاره کار کړی، خپل وطن ته کار کړی، خپل ولس ته خدمت کړی دی.
او راپورونه وایي چې افغانستان کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته روغتیایي خدمتونه ټکنی شوي.
تیریږي نو څوک څه پوهیږي چې پر موږ څه تیریږي. میړه مې ناروغ دی، دا جنګونه پر مهال ماین پرې چاودلی.
نو راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د دې خبري خبرونې د سر راپورته. پاکستان په اسلام آباد او راولپنډی کې نیول شوی نوی تنه افغان کډوال د تورخم لارې افغانستان ته اړولې دي. په تورخم کې د کډوالۍ د چارو یو شمېر مسولینو پاکستانی خبريالانو ته ویلي چې په دوی کې و او یا کسانو د آی سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه درلودل او دیار لسنور بیا اسناد وو. که څه هم تر دې مخکې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړی و چې پاکستان د کوچنی اختر د رخصتۍ له امله د افغان کډوالو جبري استل د اپریل تر لسمې پورې ځنډولې دي. خو یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ په بیلابیل سیمو کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په تیزۍ دوام لري. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
که څه هم ویل شوی و چې د پاکستان حکومت د اختر د رسختۍ لامل له دې هیواد د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت درلودونکو افغانانو د ستنولو نیټه ځنډولې ده، خو دغه هیواد د اپریل په لومړۍ نیټه نوي تنه افغان کډوال د تورخم لاري افغانستان ته ستنه کړي. په تورخم کې د کډوالۍ د چارو یو شمېر مسولینو پاکستانی خبريالانو ته ویلي چې په دې استول شویو کسانو کې واوی تنوي ای سی سی افغان سټیزن کارتونه درلودل او دیار لس نوروي د کډوالۍ هیڅ ډول قانوني اسناد نه درلودل. د ای سی سی کارت لرونکو عمران چې پرون ل خپل یو بل ورور سره یو ځای افغانستان ته اړول شوی ازادي راډیو ته ویل چې د روژی په ورستۍ ورځ په پینډۍ کې د تازه میوې په منډۍ کې ونیول شو، په حجی کم کې له دوش په بند روسته د تورخم لاري افغانستان ته واړول شو.
ډیر کسان دوه درې گاډي کې واچولو ویوړو له تورخم ته. وضعیت ډیر سخت خراب و. دا غیزه پولیس والا او کنزلې مونږ ته کولې چې چا پیسې ورکړه غي پرې خودل او مونږ سره پیسې نه وینو. مونږ دې طرف ته راوړو ولې دلته خپلوانو کړو وسی کورنۍ عمل ته پاکستان کې دا وزي دلته راوړم زور ورو دلته کسان چې راوخ دي کې مونږ سره زنانه مې ماشومان مو.
په ورته وخت کې د پاکستان ډان رسپانې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت یو ور بیا له پاکستان غوښتنه کړې چې په جبري ډول دی د افغان کډوالو د ستنونې لړۍ نه پیلوي. که څه هم تازه د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه رد کړې. هاخوا په کراچۍ کې د طالبانو کونسل سید عبدالجبار تخاري د سند له والي سره په لیدنه کې د افغانانو د ایستلو په نامه د زورول کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړی او چې دغه هیواد د کوچنی اختر د رسختۍ ولامل د افغان کډوالو جبري استل د اپریل تر لسمې پورې ځنډولي. خو یو شمیر افغان کډوال وایي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په تیزۍ روانه ده. په راولپنډۍ کې میشت یو افغان کډوال چې د ای سی سی کارت لري او نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
نو اوس ولا نیول کده پرونم نیول شروع واجی کیم در روان کړي او خلک دا پارکونو کې سیل د زینا کې بندي شروع کړي دي. موټر سایکل باندې دا کسا نسی ورو ورو ډیپونډ کوي. نو سی سی کارت والا نو پر خوستل نسته ورو ورو ټیمونه دي کسا نسی بس دا سیستم شروع کړي دي پر خوستل نسته ورو ورو.
د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر یو دیرش می دی دا کډوال د هیواد ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. تازه په پاکستان کې د کډوالو لپاره د اقدام ګډي کمیټې له د هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې او ویلي دي هغه افغان کډوال چې له کلونو رئیس په پاکستان کې ژوند کوي د دوی د بیرته ستنېدو سره به دوی له نامعلوم راتلونکي سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو لمخې تر دې دمه 15,00,000 ډیر افغانان له دې هیواد ایستل شوي. دغه ادارې اټکل کړی چې پاکستان کې 1.5 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال میشته چې له دې ډلې شاوخوا 8,00,000 د ای سی سی یا افغان سټیزن په نوم کارتونه لري.
و امر دل چې د پاکستان حکومت نن د اپریل په 2 هم له هغه هیواد په ځانګړې توګه له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه افغانستان ته د کډوالو ستنولو ته دوام ورکړي. دغه کډوال تر ډیره په پیښور لنډې کوتل او بیا تورخم باندې افغانستان ته راړول کیږي. همدا شیبه ورزو پیښور ته هلته د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار استډیو سره وصل شوی دی. شینوار صاحب ستړي مشي، تاسو دغه د لنډې کوتل دغه راز د پیښور تر منځ لارې څاري، هلته وروستی وضعیت ګوري، پر افغان کډوالو باندې څه تیریږي نن سبا؟
داسې چې په دا تیرو څو ورځو کې زه په خپله په پیښور کې په بورډ خوشا کې تاج آباد کې د نصر باغ روډ لنډې کوتل تورخم په یو شمېر ځایونو کې زه وګرځېدم او داسې اعلان شوه و د پاکستان حکومت لخوا چې د مارچ یو دیرشمې نېټې نه پس پا چې دلته څومره د افغان کډوالو آبادۍ دي پولیس په ورزي او دوی به په زوره وباسي. خو داسې دلته څه په نظر را نغلل ځکه چې د مارچ یو دیرشمه نېټه هم تېره شوه، بیا د اپریل لومړی نیټه او نن چې کوم دا د اپریل دویمه نیټه ده، خو تر اوسه پورې موږ نه کوم پولیس ولیدل چې دې آبادیو ته ورغلي او نه هم کوم افغان کډوال چې کوم دی اے سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال چې دا د تورخم له لارې افغانستان ته اوختي. په دې لړ کې چې نن ما دلته کې پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې، نو دوی وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت لخوا خو داسې کومه رسمي اعلامیه نه ده جاري شوې. البته ځایي چارواکو ماته وویل چې ښایي د اپریل لسمې نیټې پورې دوی ته دا موده وغځول شي، او مطلب په دې ورځو کې هم دوی په رضاکارانه توګه یا په خپله خوښه باندې دوی د تورخم له لارې افغانستان ته تللی شي. بیا موږ هلته کې په لنډ کوتل کې چې دوی دپاره کوم موقتي کیمپ جوړ کړل شوی دی، د هغې په انتظاماتو باندې به خبرې وکړو چې هغه کیمپ کې یو څو خیمې لګول شوي دي خو تر اوسه فعاله کړل شوی نه دی. لکه 2023 کې چې کله هلته کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو اداره نادرا ورغلې وه، هغوی په کې ګرځنده دفترونه خلاص کړي وو. داسې د پاکستان کسټم اداره وه، د امیګریشن اداره وه چې کوم افغان کډوال به راتلل د پاکستان مختلفو برخو نه. لنډ کوتل کې به دلته په دې موقتي کیمپ کې دوی ثبتېدل او بیا به تورخم په دروازه باندې افغانستان ته استولی شو، خو تر اوسه پورې دغه عمل مکمل د ځنډ ښکار دی.
بله شینواله صاحب، ستاسو له خبرو داسې جوتیږي چې په پېښور کې په لنډی کوتل شاوخوا کې یعنی په مجموع کې په خیبر پښتونخوا کې څه نسته تر اوسه د اپریل تر لسم ممکن دغه مهلت غزیدلی وي، ځکه اسوسییټډ پریس هم دغه سیو راپور ورکړی وو. آیا له راولپنډی یا اسلام آباد نه هم تاسو معلومات لرئ؟ ځکه هلته پاکستانی رسنۍ ویلي چې له پرون راهیسې دغه زور زیاتی د پولیسو لخوا جدي سوی.
دا څه چې دغه د راولپنډی او اسلام آباد خبر وکړو، دا خو تیرې دوه میاشتو نه لیا یوې میاشتې نه هلته کې دا کار روان دی، او په ځینو ځایونو کې په لومړي سر کې چې کله دغه اعلانات وشو نو د راولپنډی او اسلام آباد دوی به دخل کړل شوي وو، او په مغ ورځو کې څه خواوشه لسو یا دولسو پورې کډې هم د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي، خو هغوی دلته نو ثبت شوي نه تر پاغ ورځو کې دلته کوم موقتي کیمپ جوړ شوی وو. او په مغ ورځو کې ځینې کورنۍ تللي دي د پولیسو له ویارې. بیا داسې کار هم وشي چې په دې کې کوم بې اسناد افغان کډوال دي یا په پی او آر کارډ باندې دي چې هغه یو این ایچ سی آر سره رجسٹر دي، او هغوی په خپله رضا باندې هم ډیر خلک کالو سرم رواني. داسې خال کورنۍ چې کوم دي هغوی ته یو این ایچ سی آر باقاعده معاوضه ورکوي دغه په ازداخیلو کیمپ کې په نوخار کې د دوی رجسٹریشن وشي. بیا ډی رجسٹریشن یعنی د دوی چې کوم هغه د مهاجرت سټیټس دی ریفیوجی سټیټس هغه ورله ختم کا، او فی نفر دوی ته یو سو ډالر هم ورکوي. نو داسې خو کالو سره هغه سلسله روانه وي چې خال کورنۍ درومي، لیا په ځینې ځایونو کې پولیس چاپه وچوي، او داسې یو څو کورنۍ تنګې کا په اسلام آباد کې لیا په راولپنډی کې، او هغه بیا خپل خوخه باندې ووزی.
خو داسې عمومي کمپاین تر اوسه ستاسو په ټکو نه دی شروع شوی چې مثلا پیغه کې د زرګونه کسان متاثر شي، ممکن خال یو شمیر کورنۍ او دغه شمیرین دغه څه چې لپاره رئیس دا نوې تن راړول سوي دي،
او دغه څه ډیر هغه چې کوم عادي پروسه د پاغه کې تليدي چې هغه هر ورځ لیا ورځنی بنیادونو باندې دلته کې په مختلفو جرمونو کې په تور نیول شوی، لیا مطلب د یو قسم اسنادم چا سره نه، او هغه ویلېږي. هغه خو که تاسو فکر وکړئ نو 2023 د نومبر لومړۍ نیټې رئیسې هغه عمل شروع شوی، په دې کې بیا داسې کسان هم شته چې په 2023 او 2024 کې دوی د پاکستان نه اخراج شوي وو، دوی ځینې تللي وو او بیا دوی په چمن باندې راغلي، لیا داسې په نورو لارو باندې پاکستان ته را داخل شوي چې د هغوی سټیټس دلته وګوري. نو هغوی خو په کمپیوټر کې او نادرا سیستم کې ډی رجسٹر راځي او دوی بیا راغلی نو داسې کسان اکثر پکې ونسی. البته په پیښور او خواوشا سیمو کې تر نن ماښام پورې هیڅ داسې صورتحال نشته چې دوی نیول کېږي یا د دوی په ضد کومه کاروایی شوي.
شنواره صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، تاسو هلته دغه پرمختګونه څاري، پیښور کې مو پراخې سرچینې دي، څه ویل کېږي؟ آیا د اپریل 10 وروسته به احتمال شته چې دغه لړۍ ګړندۍ کېږي، او کنه فکر کوي همداسې په نارمال شکل به دوام لري، شاید د پام وړ حرکتونه په دې ونیسي چې پخوا داسې راپورونه وو چې په تورخم کې دومره وړتیا نشته چې دوی د مثلا د ورځې له سلو زیات مهاجرین یا کډوال دی خواته راوړي، ځکه په دې وروستیو کې په تورخم کې نښته هم وشوه، هلته هغه سرحدي تاسیسات هغه کمیساری ته هم زیان واوښته. له اپریل 10 وروسته به فکر کوي کوم غټ بدلون راشي د ډیپورټیشن یا هم د اخراج په پروسه کې؟
دا وسم نن په خیبر ضلع کې چې هلته کې کوم د اف سی یا د پاکستان د ملیشي ځواک چارواکي دي او زیاتره کنټرول او اختیار ما غلری په تورخم پوله باندې، او دغه موقتی کیمپ اختیار هم دوی سره دی. دوی نن هم ناستی اغوی یو غونډه کړې ده په دې لړکی، خو تر اوسه پورې ما مخکیم ذکر وکړ چې په رسمي توګه باندې پاکستان حکومت لا دا نه تایید کړي چې دا به مطلب لسو ورځو پورې مهلت ورکړل شي، لا به دې نه پس نور زیات مهلت یې ځنډول کېږي به دا پروسه، او کنا مطلب دی چې اوندې هفته کې لیونۍ کې به دا عمل شروع شي. نو دې ته مونږ هم په انتظار یو چې تر څو بل کومه اعلامیه نه خپره شوي نو صورتحال چې کوم دی واضح نه دی. او تاسو د تورخم د وړتیا خبره وکړه، نو که مونږ وګورو په 2023 او 2024 کې ډیر خلک دې ځای نه لګل شوي، یو اندازې مطابق څه خواوشه پاکستان د تورخم په سرحد او بیا چمن للارې څو لکونم پورته خلک لګدول شوی وو، او دوی لپاره بیا دلته اضافي سہولتونه جوړی د امیګریشن او د کسٹم او دغه.
ډیر مننه. کور ودان په پیښور کې د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری و چې د افغان کډوالو د ډیپورټیدو په اړه یې روسي حال راکو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت یو شمیر دولتي ماموران وایي د تقاعد په نوم د دوی له معاشونو ګرځول شوی پیسې بیرته ورکړل شوی. دا هغه پیسې دي چې د طالبانو د حکومت له پایله له دوی څخه ګرځول شوی وي، خو د هغو پیسو درک لا نه دی معلوم چې د جمهوریت پر مهال مامورینو تقاعد ته ورکړي. تفصیل په دې راپور کې و.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا سلی واکمنۍ دوه وروسته متقاعدینو ته د دوی د تقاعد حقوق نه دی ورکړل شوی، تازه د طالبانو حکومت بر حاله دولتي کارکونکو ته هغه پیسې بیرته ستنې کړي چې په تیره دغه موده کې له دوی د تقاعد په نوم له ماشونو ګرځولې وي. د وی دولتي ادارې کارکونکي شبانه چې په خبرې 12 کال کېږي چې کار کوي ازادي رادیو ته وویل چې د 13 شاو خدري او کلونو پیسې تر لاسه کړي دي.
ما کارم زه د وی دولتي ادارې کارکونکي يم، زه تلرم بس کې کار کوم، ما تر 20000 افغاني تر لاسه کړي.
یوې بلې دولتي کارکونکي هم چې د موجوده اساسیت لامل یې ونه غوښته راپور کینو ما خستل شي د خبره وکړه.
تقاعدی که قبل از بود او را ما
کومه پیسی چې د تقاعد په نوم مخکې له موږ نه ګرځول شوې هغه مو تر لاسه نه کړی، خو د افغانستان د اسلامي امارت چې د 3 کاله کومې پیسی ګرځولې وي هغه مو تر لاسه کړی.
دا دولتي کارکونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت باید هغه پیسې هم بیرته دوی ته ستنې کړي چې په تیرو نظامونو کې د تقاعدې په نوم ورنه ګرځول شوې وي. د طالبان حکومت مالی وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. دا پیسې وروسته تر هغه برحاله دولتي کارکونکو ته بیرته ستنول کیږي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د دوی مالی وزارت ته امر وکړ چې له دې وروسته د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکونکو له ماشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي. د حقوقي چارو کارپوهان د ډلې اختر محمد راسخ بیا وایي که نظامونه بدلېږي هم د کارکوونکو حقوق باید چې قوانینو کې منل شوي په خپل ځای وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو زه خو یم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل شوی ده او په افغانستان بانک کې پرته ده، دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړي. غیر دغه نه دا نو ظلم دی چې دوی سره کیږي.
د یادونې ده چې د طالبان حکومت له تیرو دریو کلونو متقیدینو ته هم د تقاعد حقوق نه دي ورکړي چې دوی په غبرګون پراخ اعتراضونه هم کړي دي. تر دغو اعتراضونو وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو بل فرمان کې وویل چې متقیدین دي د خپلو حقوقو د اثبات لپاره ځانګړو محاکمو ته مراجعه وکړي. د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقیدینو له غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د تیل مریض کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو حکومت مالی وزارت په یوه اعلامیه کې وویل هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد ته اړ شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي، خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. خو اوس د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنګر وایي چې متقاعدینو ته د تقاعد د ورکړې ستونزه تر ډیره هواره شوې، کړنلاره او مهالویش جوړ شوی او په خبره یې ټاکل شوی چې له همدې حمل میاشتې ویش هم پیل شي.
په راپور کې مو د حقوقي چارو د پو اختر محمد راسخ خبرې په لنډیز واورېدې. اوس به په تفصیل واورو چې له حقوقي نظره آیا د دولتي کارکونکو حق جوړیږي چې کومې پیسې په نور نظامونو کې دوی تقاعد ته ورکړي اوس د طالبانو حکومت ورکړي.
ګورې دغه مامورین یا دغه افسران چې کار کړی دی، دوی د افغانستان لپاره کار کړی، خپل وطن ته کار کړی، خپل ولس ته خدمت کړی دی او ماش هم دوی د افغانستان د ولس د مالیاتو نه اخیستل شوی دی، د افغانستان بانک ورته ماش ورکړ شوی دی. دا د سلهاو کلونو را په دې خوا د کار د ادارې یا د کار د وزارت له ادرسه دغه قانون تصویب شوی دی چې یو مامور په هره میاشت کې د تقاعد پیسې ترې اخیستل کیږي او هغه پیسې په بانک کې راټولیږي، په هغه باندې هغه افغانستان بانک تجارت کوي، پیسې پی ګټي، خپل پشتیبانه کې ساتي او وروسته د نه بیا چې دی تقاعد سوق کیږي دغه پیسې ورته سره د هغه د ګټو او د امتیاز سره ورکول کیږي. نو بنا اندغه پیسې چې دوی نه اخیستل سوای د مامورینو نه په تیر نظامونو کې نظام خو با افغانستان بانک ځان سره نه وړای، نظام خو ورور ټول شان لزان سره وړای نه وی، یا یو نظام چې جوړیږي وزا طالبان دی، خپل د طالبان جوړ شوی دی، دا اوس 15 کال شپه کال دوی په قدرت کې آماده سي خو نسی کېدای شي ټول هغه څوک چې په دغه نظام د طالبانو کې کار کړو دغه د تقاعد پیسې ورکړ نسی او یو فرمان پی صادر کو چې ورور دا شان ټول لغوه، هیڅ امکان نه لري. دا دی کار د حقوقو، انساني حقوقو، د مامورینو د اجراءاتو د حقوقو په درشل کې دا د دوی حق ګرځي چې دغه پیسې کچیر دوی وس ورته ورکوي او بیا ورته وایي چې تاسو ته تقاوت نه درکوم. ما خو مخکې ارزو کوي چې دغه پریکړه دوی نسی کولای چې مامورینو ته یا افسرانو ته تقاوت ورنکي، ولې دا د یو لوی جرګې له ادرسه د یو اساسي قانون د مادې په درشل کې د تصویب او هغه وړاندیز بیا د پارلمان له ادرسه بیا د خپل د یو مشروع نظام مسول جمهور رئیس امیر المؤمنین ارسو کې چې بولی د هغه د توشې سره بیا دا قابل د اجرات دی. دا خو یو ملی پریکړه ده، دا یو شخص نسی کولای چې دغه پریکړه قلنده ماته کی. نو زه خو یم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل سوی ده او په افغانستان بانک کې پراته ده، دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړي شي. غیر دغه نه دا نو ظلم دی چې دوی سره کیږي او د ظلم په وړاندې نو زه ویلای په دنه سم چې اوس مظلوم مظلوم دی نو او ظالم ظالم دی، په دغه خاطر چې هغه خپل پریکړه ظالمانه تطبیقوي او دا د تطبیق وړ نه ده.
د حقوقي چارو کتونکي اختر محمد راسخو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د واکمن جمهوریت غوښتونکو ګوند استازیو ټینګار وکړ چې پر ایران باید اعظمي فشار وارد شي چې د اټومي وسلو له جوړېدو راوګرځي. د ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅو ته په کانګرس کې د اپوزیسون ډیموکرات ګوند غړیو هم اندېښنه ښکاره کړه، خو دې سره یې مخالفت وکړ چې پر تهران د فشار راوړل شي. تفصیل له احمد شبراو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په استمایي غونډه کې د کانګرس د دواړو ګوندونو واکمن او اپوزیسیون غړو پریکړه وکړه چې تر هر څه مخکې باید دې ته لومړی ټوب ورکړي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. البته په دې برخه کې اختلاف په خپل ځای پاتې شو چې واشنگتن باید د ډیپلوماسۍ پر ځای تر کوم بریده فشار وارد کړي. جمهوری پالو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د پریکړې سخت ملاتړ وکړ چې د اعظمي فشار لاره د خپل شي. د فرعي کمیټې مشر جمهوری پال مایک لاولر د اپریل په لومړۍ نیټه د ولسمشر ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ د دورې د ډیر فشار موضوع ته اشاره وکړه او وی ویل د اعظمي فشار کمپاین د ایران اقتصاد ویجاړ کړ او د دغه هیواد مهم اقتصادي سرچینې وځپلې. ډیموکراتانو هم د ایران له لوري رامنځته شوی ګواښ تایید کړ خو پر ډیپلوماسي ټینګار وکړ. د ډیموکرات ګوند غړي ګریګوري مکس وویل د دواړو ګوندونو غړي دا مني چې ایران د نړۍ د یو مخکښ دولت په توګه د ترهګرو ملاتړی دی خو موږ باید په ګډه ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړو. ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی دی که چېرته ایران له واشنگتن سره یوې هوکړې ته ونه رسیشي نو بمباري به پرې وکړي. تهران دا ګواښ د سولې او امنیت لپاره توهین بللی دی. ایران د مارچ په وروستیو کې د ولسمشر ټرمپ هغه لیک ته چې د نوي اټومي تړون لپاره یې پکې د مخامخ خبرو وړاندیز کړی ځواب ورکړ او وی ویل د فشار له امله خبرو ته چمتو نه دی. امریکایي ویب پاڼه اکسوس راپور ورکوي چې سپینه ماڼۍ د ایران له لوري د غیر مستقیمو خبرو اترو پر وړاندیز جدي غور کوي په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور زیاتوي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی خو په ایران کې دننه داسې غوښتنې په زیاتېدو دي چې اټومي وسلې د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد استعمال کړي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په زړه پورې راپور لرو. هغه دا چې 28 کلنه جرمنی رابیا روګه فضا ته ولاړه. تر دې مخکې تر اوسه 12 نارینه جرمنیان فضا ته تللی وو خو دا لومړی ځل دی چې له جرمنی څخه یو خزه د سفر ته ملاتړي. دا چې په دې سفر کې څه کوي او هلته په فضا کې له نورو کارمندانو سره په کومه ماموریت بوختیږي تفصیل به له احمد شیبر نه واورو.
رابیا روګه د اروپا د فضایي مرکز تورمزلې نه ده. تر دې مخکې نارینه جرمنیان لکه ماتیاس مایور او الکساندر گریست د اروپا له فضایي مرکزه د فضا په لور تللي وو. د رابیا روګه سفر د مارچ په 1 د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا کې پیل شو. دا د سپیس اکس شرکت په سپوږمکۍ کې روانه شوه. په دې سفر کې لاغلی روګه سره د مالټا هیواد ملیاردر چون وانګ، یو نارویشی او یو استرالیایی ملدی. د دې سفر لګښت چون وانګ چې د بیتکوین ملیاردر دی په غاړه اخیستی دی. 28 کلنه رابیا روګه چې پخوا د سټلایټ د یو مرکز مشوه تر سفر 4 مخکې قرنطین شوه. په دې اړه چې دا څرنګه دې سفر ته غوره شوه دې په یو مرکه کې چې جرمني آژانس خپره کړې ده وویل چې په ناروی کې د سکیت پر مهال له چون او د دې د سفر له بل ملګري ایریک سره لیدلی وو. هغه وخت یې په ساعتونو له دې دوو کسانو سره د ټکنالوژي د فضا او د راتلونکي په اړه خبرې کړې وې او تر دې شپږ میاشتې وروسته چون ورته ویلی وو چې دی فضا ته ځي او که دا غواړي ورسره ملګری کېدای شي. رابیا روګه د فضایي سفر زده کړه نه ده کړې. دا د برق انجینیره ده. په زوریخ کې یې زده کړې ترسره کړې دي. رابیا روګه وایي چې دا نه غواړي چې خلک یې په راتلونکي کې په دې نومو پیژني چې دا لومړۍ جرمنۍ ده چې فضا ته تللې ده. دا وایي چې هدف یې دا دی چې نور هم فضا ته سفرونه وکړي. نوموړې زیاته کړه چې هیله یې دا ده چې د دې سفر هغو نجونو ته چې له فضایي ماموریت سره دلچسپي لري الهام بخښونکی شي. اغلې روګه زیاتوي چې ښځې باید د ټکنالوژي په برخه کې له نارینهوو څخه ډېرې هلې ځلې وکړي. دا څرګنده نه ده چې د دې فضایي سفر لپاره چون څومره پیسې سپیس اکس ته ورکړې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه